سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشي تاسو د ازادي رادیو اوریدونکي هستی. د قطر بهرنیو چارو وزارت نن سه‌شنبه د سلباغوی درویشتمه کندز کې د کابل بانک څنګه مخې ته نننۍ چاودنه غندلې ده. خبره پڼه کې د قطر پر هغه دریز چې هر راز ترهګري او سختدریزي ردوي ټینګار شوی دی. په کندز ښار کې نن د کابل بانک مخې ته چاودنې دغلته راټولو شویو خلکو ته مرکشوب لړولې ده. د طالبانو د حکومت دوه سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر دې زیات نور ټپیان دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وین بیا د وژل شویو شمېر تنه خود را ده. بلخوا پخوانی ولسمشر حمد کرزی و د سولې دالی شورا پخوانی مشر عبدالله په کندز کې دا چاودنه غندلې ده. ښاغلي کرزی دا پیښه د انساني او اسلامي موازینو خلاف عمل بللې ده او ښاغلي عبدالله هم د قربانیانو کورنیو ته تسلیت ویلې او دا بریدي غندلې ده. تر اوسه پورې په کندز کې د دې برید چې چارواکو ځانوژونکی برید بللی مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د ورته ځینو بریدونو پړه د داعش خراسان ډلې منلې ده. په کندز کې د طالبان امنیتي چارواکي وایي چې د کابل بانک د ودانۍ مخې ته په وزن مژون کې عمله کې 15 کسان وشه شوې دي. ریټرز خبري اژانس سمې خمندانې د بنجما الدین خاکسر له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي پوجر شوی کې د طالبانو وسله وال او ملکی وګړي شامل دي. د ریټرز په راپور کې د ښاغلي خاکسر له قوله راغلي چې بریدګر خپل چاودونکي مواد د کابل بانک د ودانۍ مخې ته والوزول. د دې برید په اړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د عمله یوه ورځ وروسته له هغې کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د دشتلې د خراسان څنګه د ګواښونو په اړه بحث وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازولۍ مرسلې درویتی شي پرونۍ غونډې ته وویل چې متحده ایالات په افغانستان او پاکستان کې د دشتلې ته د خلکو د استخدام له پلوه اندېښنه لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې دایش د خراسان څنګه فعالیتونه تصادفي او بې دلیله نه دي. واسلین بنځه په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بیګانه غونډه کې دا وکړه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د امریکا پاتې شوی وسلو ته د داعش په څیر د ترهګرو ډلو د لاسرسي مخاصمه نه ده نیولې. هغه زیاته کړه چې د افغانستان د ناټو په وتلو کې ګډوډي د دې سبب شو چې ګڼې وسلې پاتې شي او بالاخره د داعش لاسته ولویږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې پرون د افغانستان په اړه په ځانګړې غونډه کې پر دې بحث وشو چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره یو ترهګریز ګواښ دی. پاکستانی چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په غرنوي ځنګلونو کې د لګېدلي اور د وژنې لپاره هڅې روانې دي. د اطفایي سلګونه کارکوونکو نن په داسې حال کې چې درانه وسایل کارول د دې اور د وژنې هڅه کوله. چارواکي وایي چې دا اور اوس د انسانانو د استوګنې سیمې او څارویو ته ګواښ دی. د غرنویو بوټو د اور چې د سو میاشتو وچې هوا وروسته لګېدلی د بلوچستان کهول سیمې ته د پراخېدو په حال کې دی. او وروسته خبرم دا چې ملګری ملتونه وایي چې د اسرائیل او ماسترمنز دوربند له نافذېدو وروسته غزې ته د بشري مرستو په رسولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. حماس پرون دوشنبه د فبروري لسمه اعلان وکړ چې د غزې د موافقې پر بنسټ د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو بل پړاو به چې د رواني شنبه په ورځ په پام کې دی تر بلې خبرته وزنډوي. حماس وویل چې اسرائیل غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون دوربند له مقرراتو سرغړونه کړې ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو .com کې هم اوریدلای شئ. کندز کې چاودنې مرګ ژوبل اړولې ده.
په دغه چاودنې کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیان دي.
فساد سره د مبارزې په برخه کې افغانستان 3 درجه شاتګ کړی.
فساد افغانستان اوس رواج سوی ده، دلته ختمیږي نه. ډېر اداراتو کې په قضا کې ډېر زیات ده، په ټولو اداراتو کې.
او هرات کې د سرطاني ناروغانو په شمیر کې د 1.5 زیات فعالی.
زمالور دی وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې دی وینې د کمښت سره مخ کیږي.
خبرونه کړه نور پرونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په کندز ښار کې نن سهار یوې چاودنې د طالب چارواکو په وینا 15 کسان وژلي او نورې ټپین کړي دي. چاودنه کندز ښار کې د کابل بانک د یوې څانګې مخې ته شوې ده، چیرې چې د طالبانو د حکومت د مامورینو په ګډون یو شمېر کسان د خپلو ماشینو اخیستلو او بانکي معلوماتو لپاره راټول شوي وو. خو په کندز کې لږ تر لږه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوي شمېر له 14 تر 18 تنو ښودلی دی. د پیخاینی شیدنه وای چې چودنه درنه و او ممکن تلفات هم ډیر وي. دوی وای د چودنه سیمه طالب ځکونو کلبند کړي او چاته د ورتګ اجازه نه ورکوي. د پیخ مسولیت روسه چا نه دی منل. جزئیات د اکرام الکرام پر راپور کې.
په کندوز کې طالب سیمه چارواکي وای د نن سهار په چودنه کې چې په کندوز خار کې د کابل بانک د وی څنګه مخه ته شوی 15 تنه وژل شوی او وطن نور ټپین شوی. دا خبره د کندوز لپاره د طالبانو د حکومت د امنیت قمندانۍ ویان جمعالدین خاکسار رويټرز خبري ایجنسی ته کړي او ویلي دي دا یو انتحاري حمله و. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی هم رسنیو ته په پیښه کې د مرګ ژوبلې همدا شمیر تایید کړي او ویلي دي چې په دوی کې د طالبانو د حکومت کارکونکي د بانک امنیتي ساتونکي او ولسی وګړي شامل دي. خو په کندوز کې لکتر لګه دوه طالب سرچینو ازادي راډیو ته د وژل شوی شمیر لسوار لس تر ولستنو خودلې. دغه سرچینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غږ د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شویو کې د کندوز خار د څلورمې امنیتي حوزې د بلوک قومندان او د کندوز پوهنتون یو استاد هم شامل دي. دا پیخ یعنی شاهدان وای پیخه شاوخوا اته بجې رامنځته شوه. دوی وای د چاودنې غږ تر لرې لورو ځایونو اورېدل شوی چې لاملې ښایي درانه تلفات اوختي وي. د کندوز ښار یو اوسیدونکي او د پیخ یعنی شاهد چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
نن کندوز ولایت کابل بانک مخې ته یو انفجار وشو. په دې انفجار کې ګڼ شمېر مجاهدین چې راټول شوي وو خپل معاشات واخلي. په ساعت 8 بجو سکه ماتینی میوی چې یاد انفجار تر سره شوی ده ګڼ شمېر مجاهدین زخمیان شوي دي.
د کندوز یو سیمه ایز خبریال د نوم د نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلابند شوي او هیڅ چاته حالته د تګ اجازه نه ورکوي. د وایي له چاودنې وروسته یې ګڼ امبولانسونه ولیدل چې د پیښې د سیمې ټپیان او مړي د کندوز د 211 عمري قول اردو روغتون ته انتقالول.
عمری قول اردو شفاخانه ته انتقال شوی دی. په دغه چاودنه کې ویل کېږي چې تلفات ډېر زیات دي خو لا تر اوسه پورې په دغه اړه کره او تایید شوي معلومات له رسنیو سره نه دي شریک شوي.
کندوز کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو امنیتي چارواکو ویلي چې تر اوسه د دې پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیول شوی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت هم کومې وسلهوالې ډلې نه دی منلی. خو له دې وړاندې د کندوز او کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې را درامنځته شویو پیښو مسؤلیت تر ډیره داعش وسلهوالو منلی دی. هغه ډله چې په افغانستان او سیمه کې د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه نړیوال هم اندېښمن دي. همدا یو ورځ وړاندې په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې په دې اړه اندېښنه وښودل شوه. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو استازي وویل چې د داعش خراسان څنګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. که څوم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې په دې هیواد کې داعش ډله ځپلې خو په افغانستان کې واقع ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د نامنې د ډېرې پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلې. د تیر 2024 د ډسمبر په 11مه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي بریټ مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
پرم دې موضوع می د پرزیدل جمهوریت نظام د وسلوال ځواکونو بیان خاغلی اجمل عمر شینمر څخه وپوښتل چې دا ډول پیخي د څخ کارندې کوي.
وګوره دا لومړنی پیخ هم نه ده او وروستی پیخ هم نه ده. پس د دې نه چې طالبان حاکمیت ته رسیدلی دي دوی هغه کوم ډاټ کاذب ډاټ چې ولسته او نړیوالو ته ورکړی او فهمه کوي دا کوم کاذب غرور چې لري فقط او فقط داغه فایل د ترلاسه کوي. په دې چې د امنیت راوستل او د امنیت ساتل دا پرته د یو تخصصي بشري ظرفیت نه او هغه کم تخنیکی وسایل چې په امنیتي چارو کې داغه نه ګټه پورته کوي یاغه ته هم بشري ظرفیت ته اړتیا ده. چې په ټوله کې متاسفانه اوسنی حاکمان هغه واقعي ظرفیتونو ته او تخصصي مسایلو ته ځانګړي پاملرنه نه کوي. دوی په خپل منځي اختلافات او ناندريو او د قدرت پولیش اختري اغاستي مسولیتونه ورنه په پراته د امنیتي چارو نه په ټولو برخو کې د دوی نه هر څه پاتې دي او دوی هغه کم دهشت او وحشت په بنسټ چې کم امنیت لومړی سر کې تامین شوی او هغه هم د جمهوریت نه پاتې امنیت او په دې چې په جمهوریت کې یوازنی دله چې امنیت غواخه دوی خپلو او په پایله کې کله چې دوی جمهوریت د وسلی په زور باندې سقوط ک په سیاسي ډګر کې البته نو د داغې نه وروسته دوی ته یو کاسب غرور پیدا شوی دی چې ګویا چې
یو بل مسله چې افغانستان کې د خامنتی وضعیت ادا کیږي که بیا دغه ډول چاودنې کیږي لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل چې دا به نه لمړنۍ وي نه به وروستۍ وي دغه ډول چاودنې بیا څومره دغه د ښه امنیتي وضعیت اداوي چې کیږي ننګولی شي
تاسو وګورئ په هیڅ ډول باندې امنیت هلته نشته امنیت نه موږ کوم هغه فزیکی امنیت چې مو هغه صرف او صرف هغه د وحشت او د دهشت د لیارې رامنځته شوی وو او د هغې تر څنګ په جمهوریت په وخت کې یوازینی ډله چې امنیت یې ګواښه همدوی خپله وو ولې اوس کوم حالت چې دی اوس خو په افغانستان کې متعددې تروریستي شبکې فعاله دي چې هغه خپله د اوسني حاکمانو دپاره لوی ګواښ دی او پرته د ټولو هغه کړنو چې دوی ادا کوي امنیت یوازې فزیکی امنیت نه د افغانستان ولس د افغانستان جغرافیا نه رواني امنیت لري نه څوک شخصي امنیت لري نه اپراتیفي امنیت لري نه کاری امنیت لري نه د پرمختګ امنیت شته ده نو هغه اداوی اصلا بي ځای دی او دا د امنیت تعمیلیدلو ادا مطلقا کاذبه ادا ده او بل په امنیت کې لوی رول خپل ولس او خلک لوبي مګر متاسفانه چې دوی د ولس او د خلکو هیڅ وختنې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب هم نه دی ورکړی او د دوه کړنو ته چې ګورو موږ نه دونه دا هیله هم نشو کولای
چې وروسته کې مشین وایي سب کراته وي چې دا تاسو د تروسي ډلو یادونه وکړه که دغه ډلې موجود وي یا دغه ډول چاودنې بیا کېده بیا څومره د خطر زنګ د روان امنیتي وضعیت لپاره کېدلی شي
دا مطلقا د خطر زنګ نه هم اوس خبره تیر شوې ده خطر زنګ هغه وخت کې چې د امنیتي اړخ چې یو غواخ متوجي ولې دا غي غواخ پاکل باندې اندېښنه موجوده اوس د اندېښنې خبره وتل ده اوس عملا کم د دوی مخالفین چې په مختلفو برخو کې په ځانګړي ډول د داعش خراسان ترهګر ډله چې هغه اوس عملیاتي کچې ته وتلي دي کله چې په پوځي لحاظه یا استخباراتي لحاظه یو ډله عملیاتي کچ ته وزي هغه حتی رسیدلی چې نور په ځان بسای او دا ډاډ تر لاسه کړی چې هغه عملیات تر سره کولای شي
هغه له جمهور مار شنوار او چې موږ سره مرګه کړی و
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اړوندیا نړیوال سازمان لخوا د فساد سره د مبارزې د تازه خبر شوی راپور پر بنسټ افغانستان په دې برخه کې درې درجه شاته کړی او 115 پیتم ځای کړی یا سازمان دې درجه بندی کې د نړۍ یو سلاتی ودونو ارزولي چې د طالبان تر وکلند افغانستان په 2023 کال کې د فساد اړوند له سل نمرو ولستمري اخیستې دي کته د طالبان حکومت وین تازه د راپور په اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړی خو مخکې وخت په وخت بلا بل طرف چارواکو د دې په حکومت کې د فساد موضوع رد کړي او پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې ده ځینې افغانان به وایي چې د حکومتي ادارو کې په ځنګړي ډول د اداري فساد له بیلابیلو پیښو سره مخ کیږي نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د روانتیا نړیوال سازمان د 2040 کال په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د 130 هیوادونو په کتار کې 115 پیتم ځای خپل کړای دی د سازمان د دې ارزونې په راپور کې چې د سه‌شنبه په ورځ د فبروري په 11مه یې خپور کړای افغانستان ته د روانتیا په برخه کې لسلو نمرو ولس نمرې ورکړي او ویلي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 درجه شاته کړای دی بروندي او ترکمنستان هم له افغانستان سره د ورته نمرو په لرلو 115 پیتم ځای کې دي د دې درجه بندې لمخې افغانستان په 2023 کال کې بیا 112 پیتم ځای کې و او هغه مهال یې له سلو نمرو شل نمرې درلودي د یادونې ده چې ډنمارک د 2023 کال په شان د دې سازمان نه د نوي نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو روڼ هیواد او لومړي مقام کې او جنوبي سودان بیا د اتو نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو مفسد هیواد او 130 ځای کې دی د روانتیا نړیوال سازمان د خپلو ټاکل شوو معیارونو او کټګوریو پر بنسټ هر کال ته نړۍ د هیوادونو عمومي سکتورونه ارزوي او د دوی د معلوماتو مخې دا ارزونه د نړیوال بانک نړیوال اقتصادي فورم په ګډون د یو شمیر معتبرو نړیوالو بنسټونو لخوا ترسره کیږي. دغه سازمان په ټکو د هر هیواد نمرې لږ تر لږه د دریو ډیټاو د سرچینو ترکیب دی چې د فساد اړوند د دیارلس بیلابیلو سرویګانو وروسته محاسبه کیږي. هر هیواد چې ډیرې نمرې ولري هغه په دې معنا دی چې د فساد سره په مبارزه کې پیاوړی دی. که څه هم دغه سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د فساد د ډولونو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړي، خو یادونه یې کړې چې بې ثباته هیوادونه د استبدادي رژیمونو په درلودلو په عمومي ډول په ټیټه درجه بندي کې دي او افغانستان اوس په خپل تاریخ کې له تر ټولو بدترینه بشري ناورین سره مخ دی. هڅه مو وکړه د دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې وخت په وخت بېلابېلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړې او پر وړاندې یې د جدي مبارزې خبره کړې ده. خو له دې سره یو شمېر افغانان ادعا کوي چې د خپلو اداري چارو د ترسره کولو په برخه کې په بېلابېلو حکومتي ادارو کې د اداري فساد شاهدان دي او د بډو غوښتنه ترې کېږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
فساد د افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمیږي نه. په ډېرو اداراتو کې، په قضایه کې ډېر زیات دی، په ټولو اداراتو کې. یعنې ما خپله تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلی چې فساد نه وي. هغه ثابت کمو خلکو له ګزاره کوله، دوی شاید د هغوی نه ډېر واخلي.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی چې د همدې ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دولتي ادارو کې فساد اماسي په غیر مستقیم ډول اصل کیږي، په ښکارا نه بلکې په غیر مستقیم ډول. او دا سیم ډیر به موږ لیدلې چې په د موسساتو پر مسلون باندې بوج راوستل کیږي ترڅو هغه محلي چارواکي ترڅو هم واخلي. زیاتره دلته د ولسوالیو ته د بشري مرستو د موسساتو لخوا ځنې د مسایکو لپاره د سهم کارتونه راشي چې هغه سهم په خپلو کې تقسیمیږي.
دا یادونه ده چې افغانستان په تیره یوه لسیزه کې د دغه سازمان په درجه بندۍ کې یو ځل او په خپل تاریخ کې تر ټولو ډېرې نمرې چې هغه څلیرویس نمرې وې په 2022 کال کې ترلاسه کړې وې چې په 150 ځای کې راغلی و. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې تر کومه په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسولینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه موجوده نه وي، بېلابېلو برخو کې په ځانګړي ډول اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل:
بدبختانه ووایم په افغانستان کې ډېری هغه برخې تر ټولو نه ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي او هغه د یو ستراتیژیک خطر په شکل پېژندل کېږي. هغه برخې سره نه څو کار کوي او نه یو چاته اهمیت لري. په هغه برخې کې هېڅ کار نه کېږي او ځینې برخې داسې دي چې هغه یو درېمګړي نهاد یو درېمګړي حرکت ته ضرورت لري چې هغه باندې په مستقل ډول باندې نظارت ولري. ولې اوس مهال په افغانستان کې خصوصا د فساد موضوع باندې هېڅ دغسې کوم نظارت نه اصلا چرته چې نظارت نه وي او چرته چې ویره نه وي او فرصتونه ډېر وي د فساد لپاره، نو هلته معلومدار دی چې فساد وي.
د ښاغلي ادیب په خبره په افغانستان کې اداري فساد یوازې د چارواکو او مسؤلینو لخوا د بډو اخیستل نه دي، بلکې د بېلابېلو نړیوالو بشري بنسټونو په چارو کې لاسوهنه، په حکومت او دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو د خپلو کسانو ګمارنې او ګڼ نور موارد هم بلل کیږي. په افغانستان کې د روڼتیا نه موجودیت په ځانګړې توګه اداري فساد خبره نه وینه ده، بلکې له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم دغه هیواد په ځلونو د نړۍ د مفسدو هیوادونو په کتار کې راغلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو سرمشي لاماس ډلې غوښتي دي چې د اسرایلي برمتاو د خوشي کولو بهیر ونه دروي. انټونی ګوترش دا څرګندونې نن وکړې او دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې پرون د برمتاو د خوشي کولو د بهیر د ځنډولو د پلان خبر ورکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې ډلې ته خبرداری ورکړ چې ټول اسرایلي برمتاو د شنبه ورځې تر غرمې پورې خوشي کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن په یو بیان کې پر حماس ډلې غږ وکړ چې د اسرایلی برمتو خوشې کولو ته له پلان سره سم دوام ورکړي. ښاغلی ګوتریش پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې موږ باید د شخړو د بیا پیل لپاره د ټولو هغو دلایلو مخه ونیسو چې په غزه کې د یوې لویې تراژیدۍ سبب کېدای شي. هغه لیکلی دی چې دواړه لوري باید د غزې د اوربند موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند چې د جنوري په 19 نافذ شو، په غزا کې هغه جګړه تر ډیره بنده کړه چې لڅ باندې 15 میاشتو راهیسې روانه وه او په ترڅ کې د اسرایلو له زندانونو څخه د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې په 15 پړاوونو کې اسرایلی برمته خوشې شول. خو پرون دوشنبه د ازادین القسام د لوا په نوم د حماس ډلې پوځي څنګه اعلان وکړ چې د اسرایلی برمته د خوشې کولو بل پړاو به چې د روانې شنبه پورس په پام کې وو تر بلې خبرتیا پورې وزندوي. القسام پر اسرایلو تور ولګاو چې د غزې د دریو اوسیدونکو د وژنې او غزې ته د خیمو او موقتو استوګنځایونو د مخنیوي په ګډون د اوربند له مقرراتو سرغړونه کړې ده. حماس وروسته بیا وویل چې دا خبرداري ځکه 15 ورځې مخکې ورکړ چې منځګړي هیوادونه قطر، مصر او متحد ایالات د اوربند موادو رعایت ته د اسرایلو د هڅولو لپاره کافي وخت ولري. له دې لاندې وروسته اسرایلو په خبرګون کې وویل چې پوځ د هر راز احتمالي وضعیت پر وړاندې ځواب ویلو ته چمتو دی. د لنډ وروسته له هغه نور هم لوی شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که د شنبه ورځې تر غرمې پورې ټول اسرایلی برمته خوشی نشي نو دای به د غزې د اوربند موافقه باطل کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي د ښاغلي ترامپ غوښته په خبرګون کې وویل چې اسرایلی برمته به یوازې هغه محل خپل کورونو ته ستانه شي چې د غزې اوربند رعایت شي. د حماس یو جګپوړي چارواکي سامي ابو زهوري رويټرز خبري اژانس ته وویل ترامپ باید د خبره په یاد ولري چې دلته یو موافقه شوي او دواړه اړخونه باید رعایت کړي. ښاغلي ترامپ له دې مخکې دا وړاندیز هم کړی وو چې د غزې څخه باندې 2 میلیون اوسیدونکو د ووزي او د دې سیمې کنټرول د امریکا په لاس کې واخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د هرات د سیمیز روختون مسؤلین په دغه ولایت کې د سرطاني ناروغانو په شمیر کې د 1.5% زیاتوالی خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس په دغه ولایت کې د حوزوي روختون د انګلوروژي د څنګ د روزین کې ډاکټر محمد طارق صدیقی په حواله راپور ورکړی چې سکل په یاد روختون کې 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. دغه ولایت شمیر رسیدین کې وایي په یاد کې د نن د درملنې اسانتیاوې کمې دي او د دې توان لري چې خپل ناروغان بهر ته ولېږدي. نور حال په دې راپور
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمېر مسولین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د دوشنبه په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څنګه د روزونکو ډاکټر محمد طارق صدیقی په حواله خبر ورکړی چې د غشمیر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغي 10% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغي اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تګ توان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکو عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم. زنه پوهیږم چې څه کوم. خدای پاک دې مو سره مرسته وکړي.
د هرات ولایت د جبریل خرګوټي اوسیدونکي جعفر احمدی هم ازادي راډیو ته وویل
کاکای سرطان مغز داشت یک هفته پیش فوت کرد. من زیاد تداوی شکردی ما تا پاکستان هم برد.
رمی در مغزو سرطان درلود. یو و نیمخ که وفات شو. مو گیر دیر درملن و کان پاکستان تا مو یورد. خوخن شو. لبد مرغ پا افغانستان که دنانا در درملن اصلا تیاوی کمی دی. و چوک چی پا بحر که در درملن واسه و نلری.
د هرات حوزوي روغتون روغتیایي مسولین زیاتوي چې له شپږو کلونو راهیسې یعنی له 1998 تر 1403 کال پورې له 2000 زیاتو د سرطان ناروغانو د دغه ولایت روغتونونو ته مراجعه کړې ده. خو د افغانستان په لویدیز کې کوم موارد د سرطاني ناروغۍ د زیاتېدو لامل ګرځي؟ د انکولوژي څانګې متخصص ډاکټر یاسین جلالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چاپیریالي لاملونه او د نامناسب خوړو کارونه چې په غوږ کې د کیمیاوي توکو اندازه زیاته وي ناسم چاپیریال او د ناسمې هوا تنفس کول چې په هوا کې بیا کیمیاوي مواد لکه کاربن مونو اکساید چې له سرو نه پکې استفاده کیږي دا ټول خپل اخیسته لري.
هڅه مو کړه د سرطانی ناروغانو د شمیر د زیاتیدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاو په اړه د هرات ولایت د امیر اختیا د مشر مولوی محمد طالب شاهد نظر ولرو، خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو مخې د 2040 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطانی ناروغانو شمیر 15 لک کسانو ته رسیدلی وو او په کلنی ډول 19000 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې شپږ او 10% یې ترمري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو مخې بیا هر کال شاوخوا 40000 افغانان په بیلابیلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15000 ډیر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د تی میدې، ستونی، شونډو، خولې، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د 3 میاشتو مخکې معلوماتو مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډیر سوی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د طالبان حکومت د ترانسپورت د واوي چلن وزارت د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د مسافروړونکو موټرو پر سرعت یا چټکتیا محدودیت لګولې ده. یاد وزارت پرون په وښ پور شوی بیان کې ویلي دي چې د بهیر د کنټرول لپاره په مسافروړونکو موټرو کې د جی پی ایس د څار آلی هم لګولې دي. دا په داسې حال کې ده چې موټر چلوونکي او سوارلۍ په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له زیاتوالي اندېښمن دي. دوی وایي د طالبانو حکومت غواړي چې د اقدام په ټول جدیت سره پلی کړي. نور حال پر راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرګونو ترافیکي پیښو له زیاتوالي وروسته د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو تازه اقدام کې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره پر مسافروړونکو وسایطو د سرعت محدودیت لګولی دی. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خواني ټویټر اعلان کړی چې د مسافروړونکو موټرو لپاره 115 کیلومتره فی ساعت سرعت ټاکل شوی او چلوونکی حق نه لري چې له دې زیات چټک ولاړ شي. دغه وزارت دغه شان وایي چې د موټرو د سرعت د کنټرول په موخه یې د جی پی ایس د څار آلی هم په یو شمیر مسافروړونکو موټرو کې نصب کړي دي او دا پروسه به هم نوره وغځوي. افغان موټر چلوونکي د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي او د طالبانو حکومت دا اقدام د ترافیکي پیښو د راکمولو کې موثره بولي. حبیب الله شاهی چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی، د طالبانو له حکومت غواړي چې دا طرح په جدیت سره پلی کړي. دی وایي
وزارت ترانسپورت او هوانوردی افغانستان
د ترانسپورت وزارت لخوا په سرعت محدودیت ټاکل یو ښه اقدام دی. دا کولای شي د مسافرو د مرګ ژوب له مخه ونیسي. د جی پی ایس آلی نصب باید عملی شي ځکه چې دا د خلکو لپاره ګټه ورته منکي.
د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېری کیږي او هر کال زرګونه مسافرو ته پکې مرګ ژوبلا اړوي. سید نظر چې د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي بې احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لوی لاملونه دي.
برادر بزرګم طرف وځي
زما مشرور وظیفه ته روانو، له یو موټر ښکته شو بل موټر ته پورته کیده چې له یو ډاینا موټر سره یې ټکر وکړ. درې ورځې روغتون کې بستر و، بیا مړ شو.
د
مسافروړونکو شرکتونو ځینې مسؤلین هم د طالبانو دا اقدام ستایي. عبدالقاهر چې د یو ترانسپورتي شرکت مسؤل دی، وایي چې دوی لا د مخه په خپلو موټرو کې جی پی ایس آلی نصب کړي دي خو غوښتنه لري چې د اوږدو مزلونو لپاره د سرعت حد یو څه لوړ شي. دی وایي
زموږ موټرو کې جی پی ایس نصب دی. موږ له امارات څخه غوښتنه کړې چې د اوږدو سفرونو لپاره چیرې چې موټرې ډېرې ناوخته رسي او مسافر ستړي کیږي باید د سرعت حد یو څه لوړ کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د جی پی ایس آلو د نصب موخه دا ده چې د مسافرو سفرونه خوندي شي او ترافیکی پیښې کمې شي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې د قوس په 28مې نیټې په دوه جلا ترافیکی پیښو کې د کابل کندهار په لویه لار له 500 ډیر کسان مړه شول او له 600 زیات ټپیان شول. مخکې تر دې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست په یو راپور کې ویلي و چې د 1303 المریز کال پایله تر اوسه نږدې 2000 کسان د ترافیکی پیښو له امله مړه شوي او 900 ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکی پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د ترافیکی قوانینو نه مراعاتول، له اندازې زیاته چټکتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.